دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوي. زه اجملند او زمانور همکاران مو د اسادی رادیو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار د پیښې لمړنۍ څېړنې ښیي چې د دې ولایت پر مېلمستون د سه شنبې د ورځې برید طالبانو د دې لپاره کړی چې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابې کړي. دا مو د خبرونه د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مدافع سمر عباس همکاران وایي د غد ورکیدو شرایط لاندې دي سرګند. د امریکا د جمهور ریاست مرستیال جو بایدن به اوکراین ته وروسته رسمي سفر وکړي. خو مخکې دینه چې فرشته جلال زئی د سیمې او نړۍ خبرونه دروري په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته ل رحمت الله افغان نه یو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وايي د دوی موندنې ښیي چې د 2014 میلادي کال کې په کندوز کې په هوایي حمله کې 3 وسله ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي د کندهار د پیښې په اړه لومړنۍ موندنې ښیي چې د ولایت په مېلمستون کې چاودنه د وسلوالو طالبانو کار وو او ټاکل شوې ده د کندهار ټپي سوی والي سبا جرمني ته د درملنې لپاره ولېږل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وايي د دوی موندنې ښیي چې د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې په 3 نیټه د کندوز په پیښه کې 3 ملکیان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د غوث ملاتړ ماموریت له قوماندانۍ څخه نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دې اړه د دوی پلټنې پای ته ورسېدې. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ملکیانو ته هغه وخت مرجو بلا وخت چې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی وو او پر افغان او نړیوالو ځواکونو یې ډزې کولې چې وروسته له ځان څخه د دفاع په هدف پرې هوایي حمله وسوه. اعلامیه زیاتوي د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه زیات خواشینی دی او افغان ولسمشر ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار د پیښې په اړه لومړنۍ موندنې ښیي چې د ولایت په مېلمستون کې چاودنه وسلوالو طالبانو کړې ده. د دغه شوراویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر په مشرۍ کوم پلاوی چې کندهار ولایت ته د پیښې د څرلو لپاره استول شوی وو کابل ته را رسیدلی.
د افغانستان د دولت لومړنۍ موندنې ښیي چې دا کار د طالبانو دی. د دوی هدف دا دی چې په دې توګه زموږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي. ولې دوی دا کار نه شي کولای په دې خاطر چې زموږ رابطه منحص ملت او دولت د دې تروریستي ګروپونو له شومو هدفونو څخه خورا ژوره ده.
په کندهار ولایت په مېلمستون کې د سه شنبې د ماښام په چاودنه کې د عربي ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي او د متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون 12 تنه ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دوهم ځل په دغه پیښه کې لاس لرل رات کړل. او د بل خبر لمخې ټاکل شوی د کندهار والی چې د سه شنبې شپې په پیښه کې ټپي شوی وو سبا د درمنن لپاره جرمني ته واستول سي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال همایون عزیزي د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو په روغتون کې تر درمنن اعلان دی. هغه لیپ خپلواک زیاتوي چې ټپي شوی والی به د زیاتې درمنن لپاره سبا جرمني ته واستول سي. دا د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مدافع سمر عباس همکاران وایي چې د هغه د ورکېدو شرایط لا نه دي څرګند شوي. د سمر عباس همکارانو نن ویلي چې دوی ته د هغه وضعیت لا نه دی څرګند. د مدني پرمختګ اتحاد په نوم اداره چې سمر عباس یې مشري کوله وایي چې عباس د جنوري په 1 یعنې د شنبې په ورځ له کراچیه لا درکه شوی دی. د عباس تر لا درکې مخکې یو شمېر نور بشري فعالان هم د پاکستان له بیلابیلو ښارونو ورک شوي دي چې زیات پکې لیبرال بلاګران او د ویبپاڼو مسؤلین دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو سازمان په پاکستان کې د بشري فعالانو د داسې لا درکیو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د بیان د ازادۍ د برخې مشر ډیوډ کای ویلي چې هیڅ حکومت باید پر خپلو وګړو داسې حملې ونه زغمي. د مدني پرمختګ اتحاد غړي طالب رضا ویلي چې د سمر عباس لا درکې شای په پاکستان کې د آزادو او لیبرالو ژغونو د غلي کولو لپاره یوه هڅوي. سمر عباس پنځم بشری فعال دی چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان له یوه لویه شاره لا درکه سوی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د هغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي هغه اسناد چې وایي روسیا د ترامپ پر ضد داسې معلومات لري چې د شرم وړ دي د امریکا د استخباراتو ادارو نه دي خپاره کړي. جیمز کلیپر ویلي چې پرون یې له ترامپ سره په دې اړه خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې ډونالد ترامپ ته تیره اونۍ د معلوماتو ورکولو په اونیزه غونډه کې د روسیې د استخباراتو یو سند وسپارل سو چې د هغه په اړه د شرم وړ او د هغه د مالي چارو په اړه پټ معلومات پکې وو. جیمز کلیپر ویلي ما پر ترامپ ټینګار وکړ چې دا سند د امریکا د استخباراتي ادارو د کار محصول نه دی او زه باور لرم چې دا سند زموږ ادارو نه دی افشا کړی او د دې سند خپرېدل د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اسوسییټډ پرس په حواله په دې سند کې د ترامپ د نږدې کړیو او روسیې ترمنځ د ارتباط په اړه خپاره شوي معلومات موثق نه دي. په دې سند کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د یو شمېر پېژندل شوو غړو د ایمیلونو د حق او د ډونالډ ترامپ د غیر عادي جنسي اړیکو په اړه معلومات هم نه دي ثابت شوي او ناڅرګندو او د څرګندو سرچینو په حواله خبره سوي دي. د لیبیا لوی پوځي قومندان خلیفه بلقاسم حفتر د دې هیواد په سواحلو کې د روسیې د الوتکو د لیږدون کې بیړۍ ملاحظه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې مارشال حفتر پرون د لیبیا په سواحلو کې د دې سترې بیړۍ لیدو ته ورغلی و. د روسیې د الوتکو د لیږدون کې بیړۍ چې نورې غټې او وړې بیړۍ ملګري دي په سوریه کې د خپل پوځي ماموریت له بشپړېدو سره د روسیې پر لور روانې دي چې د لیبیا په سواحلو کې تم سوي دي. د لیبیا د پوځ مشر مارشال حفتر د دې بیړۍ تر کتنې وروسته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره پر ټلیفون په دې اړه چې څرنګه په منځني ختیځ کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه کیدلای شي خبرې کړې دي. دا له هفتره د روسیې د ملاتړ څرګندونه کوي. جنرال هفتر د لیبیا په ختیځ کې له پارلمان سره متحد دی چې په پلازمینه ترابلس کې د غرب له پلوي کوونکي حاکم حکومت سره مخالفت لري. او د امریکا د جمهور ریاست مرستیال جو بایدن به با اوکراین ته وروستی رسمي سفر وکړي. بایدن به با د یکشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او یو شمېر نورو لوړ رتبه اوکراینی چارواکو سره وګوري. دا خبر نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی دی. اوکراین ته تر تک 15 ورځې وروسته به د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست د مرستیال په توګه د بایدن رسمي دنده پای ته ورسیږي. بایدن به با اوکراین ته خپل شپږم او وروستی سفر وکړي او د اوکراین له حکومت د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه اداره د جنوري په 6مه رسمن خپل کار پیل کړي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم ولولئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کندهار د پیښې لومړنۍ څېړنې ښیي د دې ولایت په مېلمستون د سه شنبه ورځ برید د طالبان لخوا ترسره شوی. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزن
د افغانستان د دولت لومړنۍ موندنې ښیي چې دا کار د طالبانو دی. دوی هدف دا دی چې په دې توګه د موږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره.
په دې اړه به بشپړ ریپورټ ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د حزب اسلامي وایي د سولې د معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت له پڅو اقداماتو راضي نه دي. دا چې ولې په اړه ریپورټ لرو. خو سله پاکستان نه په وروستیو شپږو میاشتو کې ورستانه شوي افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي او وایي مرستو ته اړ دي. په دې موضوع هم درته ریپورټ دراورو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د دې هیواد د پوځ پخواني مشر جنرال راحیل شریف لا تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي مشر د ټاکل کېدو لپاره له حکومت نه د اجازې غوښتنه نه ده کړې. د کور کلی او ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مباسي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکي وایي چې په کندهار کې وروستی برید طالبانو د دې لپاره ترسره کړی سو له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې متضرره کړي. د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ له کندهاره د پلاوي له راستنېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د حمله له افغان حکومت سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو د خرابېدو په خاطر کړي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه ریپورټ راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ مونتنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له وروستیو حملو سره تړاو لري او دا چودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنجمې په ورځ کابل ته د حکومتي پلاوي تر راستنېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې په دې حمله سره د افغان حکومت او اسلامي هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
چې دا کار د طالبانو دی، د دوی هدف دا دی چې په دې توګه زموږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي. ولې دوی دا کار نشي کولای؟ په دې خاطر چې زموږ رابطه د دې تروریستي ګروپونو له شومو هدفونو څخه خورا ژوره ده.
ښاغلی غورزنګ وایي چې طالبانو په دې حمله کې له داسې چاودیدونکو موادو څخه استفاده کړې چې مخکې په افغانستان کې نه دي استعمال شوي، او وایي چې تخنیکي ټیم به په دې اړه لا معلومات راټول کړي. هغه وایي چې کندهار ته د تللي پلاوي نتیجې ډېر ژر له جمهوري ریاست سره هم شریکېږي. د کندهار ولایت په میلمستون تر حملې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د لا څېړلو لپاره کندهار ولایت ته لیږلی و. ښاغلی اتمر په کندهار ولایت کې خبري غونډې ته ویلي شواهد ښیي دا حمله د افغانستان د بهرنیو دښمنانو لخوا پلان شوې ده. که څه هم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق بیا ویلي چې دا چاودنه د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته حقانی شبکې کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د سې شنبې ورځې په دې حمله کې د کندهار د والي مرستیال او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شوي او د لوړ پوړو چارواکو په شمول 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دویم ځل لپاره بیا په دغه حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي او دا ډول څرګندونې د طالبانو پر وړاندې تبلیغات بللې دي. خو د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبانو د عربي هیوادونو په وړاندې د اصلي څیرې د نه ښکاره کېدو لامله له مسؤلیت اخیستلو ډډه کړې ده. په ورته وخت کې د چارو څېړونکی حمید عزیزی د کندهار پیښه د روسیې او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اختلافونو او په مسکو کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې نتیجه بولي.
تاسو وینئ چې په سوریا کې او په یمن کې د روسیې او د هغې مخالفین ترمنځ شخړې روانې دي. د همدې لپاره زه فکر کوم چې اوس طالبان روسیې سره نږدې شوی ده، له دوی نه کومکونه اخلي. دا صحیح ده چې دوی د عملیات مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو خبره دا ده چې دوی غواړي عربي هیوادو ته دا پیغام ولیږي چې که تاسو موږ بهیره کوي کوی سو بل متحد ځان ته پیدا کړو.
ښاغلی عزیزی وایي چې د دې مسایلو تر څنګ د نظام دننه هم ځینې کسان د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو په توګه کار کوي او د داشان پیښو لپاره له خپلو زمینو اسانه استفاده کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، دا د ازادي راډیو ده. د حزب اسلامي هیئت وایي چې د افغان حکومت څخه له دوی سره د شو معاهدو د عملي کېدو په برخه کې له پڅو اقداماتو راضي نه دي. دا د ګون بیان حشمت الله ارشد د پنځم به پورس ازادي لري ته ویل چې حزب اسلامي په ټولو برخو کې چټک اقدامات کړي، ولی افغان حکومت اجرا جدین نه دي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي، تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي. دی وایي تر اوسه کوم جدي اجراءات منځته نه دي راغلي. هغه پروګرامونه چې باید شوي وایي تر اوسه په خپل حالات ډېر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تر اوسه هم مطرح دي، او زموږ د حزب اسلامي غړي د حکومت له کړنو راضي نه دي. د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، خو نه وروسته بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ، د دوی د ادغام په حکومت کې، د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي.
دغه حالات او نړیوالو ځینو خبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي 13 اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازه ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتک ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه لږ کاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیما د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې د روغ جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو د هغوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري. خو که دغه پراتک باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کېږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پراتک باندې د افغانستان حکومت ته د هغه مخالفت او په رسمي توګه د هغه هغه نه ده ورکړی. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی ده. هر موضوع چې نهایي شو له خپله به مطبوعاتو سره شریک کړو چې
له دې وړاندې حزب اسلامي د روان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارلی و چې تر دوه اونیو به خلاص شي، هغه تمه چې لا نه ده پوره شوي. د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښه نیولې کړي. ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوب رسولی شي.
احمد شیوایی پرده د جنسی زورونې د قضیې په تور د جنرال دوستم د نیول لپاره هیڅ قانوني خنډ نشته. دا جوزجان پوخانی ولی احمد شی نن ازادي رډیو ته وویل د جمهور ریاست لومړی مرستیال ته د لوی څارنوالۍ له لوري دریم جلب هم استول شوی، اوس دې ته په تمه دی چې لوی څارنوالۍ د جنرال دوستم د نیولو حکم صادر کړي. په دې اړه د عباد الله هننزی رپورټ اورو.
د جوزجان پخوانی والی احمد شی د خپلې قضیې په تړاو د لوی څارنوالۍ له هڅو راضي دی او وایي چې څارنوالۍ د جمهوري ریاست لومړي مرستیال دوستم ته دریم جلب هم استولی دی. احمد شی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې مخکې د قضیې پر وړاندې قانوني خنډونه وو، خو د لوی څارنوالۍ له لوري جنرال دوستم ته د دریم جلب په صادرولو سره ټول قانوني او زماني خنډونه لرې شوي دي. دی وایي لوی څارنوالۍ باید د جنرال دوستم د نیولو حکم صادر کړي او دنده یې وځنډوي. دی وایي له دې مخکې یو لړ قانوني خنډونه وو چې درې ځلې باید ورته جلب استول شوی وای، خو اوس دغه پړاوونه بشپړ شوي او پرون د نهو تنو نورو کسانو چې په جرم کې ښکېل وو د نیولو حکم هم صادر شوی او هغه ته هم د لوی څارنوالۍ له لوري وروستی جلب استول شوی دی. قانوني او زماني خنډونه له منځه تللي. لوی څارنوالۍ باید د نیولو حکم صادر کړي او دنده یې و مغختل چې د احمد شی او جنرال دوستم په قضیه کې د شویو پرمختګونو او د احمد شی د تازه سرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ او د جمهوریت ریاست د لومړي معاونیت نظر هم واخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې مخکې ښاغلی شی د خپلې قضیې په اړه د حکومت د هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. احمد شی ویلي وو چې یاده قضیه باید ژر تر ژره د هیواد د نافذه قوانینو له مخې وڅېړل شي څو نورو ته د عبرت وړ وګرځي. احمد شی وړاندې ادا کړې وه چې د جنرال دوستم د ساتونکو له لوري نیول شوی او تر وهلو ډبولو وروسته جنسي زورول شوی دی. هغه ادعا وکړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یې بې بنسټه بولي. هخوا د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام افغانان تر ډیره ثبات او آرامۍ ته اړتیا لري. ښاغلی عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید دغې قضیې ته داسې یوه حل لاره پیدا کړي چې هم عدالت ټینګ شي او هم ثبات وساتل شي. دای وایي زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې هغه لاره بهتره ده چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې خوندي وي. افغانستان په بدو شرایطو کې دی او یوه مهمه او ستره موضوع د قانون پلي کول دي، خو که چیرې هیواد د بحران په لوري ځي په هغه صورت کې بیا د قانون د یوې مادې د پلي کولو پر ځای ملي ګټې لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل د عدالت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تل دا ویلي چې دا یو هیڅوک له قانونه پورته نه دي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خوستاله پاکستان په وروستیو شپږو میاشتو کې ورستانه شوي افغان کډوال ویلي دوی سره حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې هیڅ ډول مرستې نه دي شي او نه یې چارواکي غږ اوري. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته هره ورځ سهار مهال لسګونه هغه تورسری سپینګیری او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوست ته راستنه شوي دي. دوی وایي سره له دې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري، خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوندې ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستی کډوال چې د ټل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وایي چې
حکیم چې په تورخم روغلي دي، هغه ریپې ورکړي دي، څلور سوه هېڅ مشکل نشته بې تاغې خلکې ته دولت ازنې خلک روغلي دي خوسته، خو دله چې موږ به تاریشي کله یې چې واکسینې کارټ روره، کله یې چې مجر کارټ روره، کله یې چې راشن پاس روره، دا غونډې سره شته یو شی شته، خو چې کله هغه به ته روبري بیا به ته چې دا نشته.
د کډوالو چارو ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
کام منگا دلتا ارورا در سالور زرا کاڑی دی دلتا خوست رغلی دی در سالور میاشتو کی شارناو بان ارورا گلا دا کاڑی رغلی دی د کاڑو سر ارورا گلا نه بڈر پاش تا ناغاش تا اوس دلتا پ یو ڈیزائن بنیم دوی سر امرستا نکیگی.
بسم اللہ پونم یو بلکہ شی پخوا د پاکستان پ مردان کی د خپل کورنی سره وسیده وای چی د چمکنی د شارناو پلا راستن شوی او حالت سرحدی پولیس ورته اسناد ورکړي خو څوګی اسناد ته نه ګوري.
پ شارناو نظر غلم پ شارناو نه متدا غا غرو کارډ منوی ی غبرز نه پدوایم اورز نه مدول تصاف کړه نن چې دا وتاروشه متایچ کلا دانشتا کلا دانشتا واکسینه کار اډلارم هر سالارم زه
د عزت الله پونم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوسته خپل کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وای چې
دومره خمای رو کړی دو کده مو پټکای دا بل بچې مونږه سبو سړم ګډ مړکو کنه دا غسی خدا چې چا په غوړه به د خین کیږي د یوسف کتب کیږي اسکه دولت سره څه وینا خټیک دو کبیا صبر سره وی دا ټول افغانستان خلک دی، دا ټول د افغانستان مزر خلک دی، ورته خدای په مهرباني دی غنه
په خوست کې د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دوی ورتلونکو خلکو ته په کراتو ویلي چې د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي، که چیرې داسې کړي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شوي وي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې تر سره کچې دی مستحق وو نو د مرستو لپاره به یې نومونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي 115 کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوې او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې 224 نویو راستنه شوي کورنیو سره مرستې شوي چې هرې کورنۍ ته د 20,000 افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوي دي.
په بلخ کې بیا د یو شمیر داخلي موسسو فعالیتونه په ټپه درېدلې. د بلخ د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د یو شمیر داخلي موسسو فعالیت له دې کبله په ټپه درېدلې چې په دې ولایت کې پراختیایي پروژې کمې شوي. مجیب رحمان حبیب زی په اړه رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د بودیجې د نشتون په علت او دولت ته د مؤسساتو لخوا د خپلو فعالیتونو د راپور نه ورکونې پر اساس د یو شمیر داخلي موسسو فعالیت په ټپه درېدلی دی. د بلخ د اقتصاد ادارې مشر جنت ګل شرافت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې څلور کټګولۍ مؤسسات فعالیت کوي چې په انکشافي، ظرفیت جوړونې، د صحت سکتور او بیا رغونې په برخو کې فعالیت لري. د ښاغلي شرافت په خبره چې اولس د یو این یا ملګرو ملتونو مؤسسې 15 نړیوالې مؤسسې، 10 ملي او 200 څخه ډېرې محلي مؤسسې په دې ولایت کې فعالیت کوي. هغه وویل
در حدود 220 مؤسسات لوکال داریم که فعالیت دارن. البته تعداد از جا همیشه در تغییر است. یک تعداد مؤسساتی که پروژه پیدا میکنن فعالیتشان دوام پیدا میکنن و یک تعداد مؤسساتی که پروژه پیدا نمیکنن اونا به طرف انحلال میرن و فعالیتشان به سختگی مواجه میشن.
در بلخ اقتصاد اداری مشروعی چه در مالی امکانات و نشتون او در انکشافی پروژه کموالی سبب شوی چه اکثرا محلی مؤسسه منحل شی. شرافت وویل چه یوازه په تیرو دو میاشتو که او مؤسسه په دې علت منحل کړي چې د خپل فعالیت راپور یې د بنسټ ته نه دی سپارلی او د هغه په خبره د شمیر مخ په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د ځینو داخلي مؤسساتو چارواکي وایي چې د مؤسساتو فعالیت ته د دولت بې پامي او همدارنګه د ناامني زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمیر مؤسسې خپل فعالیت ودروي. د پی ټی پی او مؤسسې د هیئت مدیره غړی مرزا حسن مصباح یې پاړه وایي
به خاطر کې قراردادها اکثرا بدون در نظر داشت مثلا لیاقت ها و توانایی ها اکثرا نسبت نسبت به ضوابط روابط ترجیح داده میشه، به او خاطر مؤسسه‌ای فزن اگر لیاقت هم داره اما به خاطر روابط نداره، پس برای اینا قرارداد داده نمیشه، چون به خاطر روابط ترجیح داده میشه و مؤسسات هم فعالیتشان به این خاطر چی میشه، به مرور زمان منحل میشن.
در پداسه حال که در چه اقتصاد ریاست د معلومات پر بنسټ تیر کال هم د انکشافی پروژو د کموالی لامله د دیش داخلي مؤسسو فعالیت منحل شو. مجیب رحمان حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د هیواد ته په 2016 کال کې د ورغلو پناه غوښتونکو شمیر د 2015 کال په مقایسه ډیر کم و. دا د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ته چې د بلې دورې مشري هڅه کوي یو ښه خبر ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس دا رپورټ مهم ټکی فریبا ظاهر راخستې.
ویل کیږي تیر میلادي کال 2013 پناه غوښتونکي له جګړه ځپلو هیوادونو څخه جرمني ته ورسېدل چې دا شمیره په 2015 کال کې 390,000 وه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو شمیرو په خپرولو سره زیاتوي چې لا اوس هم د هغو کسانو شمیر چې په جرمني کې د پناه تقاضا کړې ده 150,000 دی، خو دا شمیره بیا تر 2015 کال کمه ده. په 2018 کال کې جرمني ته د ورغلو پناه غوښتونکو د شمیر کموالی شي چې په هغه وخت کې د دوی لپاره قوانین لا سخت شوي او د نورو هیوادونو د پولو بندیدل د دې سبب شوي چې کډوال ونتوانی په اسانۍ سره اروپا ته سفر وکړي او بیا جرمني ته ولاړ شي. په 2018 کال کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لوی شمیر د سوریې وګړي دي چې 16% جوړوي، ورپسې افغان کډوال 18% او د عراق وګړي 13% جوړوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د خبر څو ورځې وروسته له هغه خبر سوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو چارو له مسولینو وغوښتل چې خپل هیوادونو ته د رد سوی پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لړۍ چټکه کړي. مرکل د جنوري پر 9 نیټه ویلي وو تجربه شي چې چارواکي کولای سي په ډیره چټکۍ پریکړه وکړي چې دغه پناه غوښتونکي په جرمني کې پاتې کېدای سي او که خپل هیوادونه د اوسېدو لپاره ورته کافي خوندي دي. میرمن مرکل د ټولنې خدمتکارانو په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال ژمنه کړې وه چې دا به ډاډمنوي چې رد سوي پناه غوښتونکي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي. هغې ویلي داسې هڅې یوازې هغه مال بریالی کېدای سي چې د هغوی هیوادونو سره خبرې وسي چې دا کډوال بیرته ورتلونکي دي. د رد سویو کډوالو د بیرته ایستلو لړۍ وروسته له هغه عاجله سوه چې د دسمبر پر 19 نیټه په برلین کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې خونړۍ تروریستي حمله وسوه او 12 تنه پکښې ووژل سوه. چارواکي وایي برید کوونکی یو تونسي وګړی و چې د پناه غوښتنې تقاضا یې رد سوې وه. په تیرو دوو کلونو کې د زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتګ د جرمني د صدر اعظم محبوبیت راکم کړ او د هغې د ګوند په وړاندې انتقادونه راوپارول. ویل کیږي د کډوالو د ادغام مسله په جرمني کې د سپتمبر میاشتې د انتخاباتو لپاره یو لوی کمپاین دی، ځکه مرکل د څلورمې دورې لپاره په دغو انتخاباتو کې سیالیو ته چمتووالی نیسي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال لاهل شریف لا تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف د مشر د ټاکل کېدو لپاره له حکومت څخه د اجازې غوښتنه نه ده کړې. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو رپورټ اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي جنرال راحیل شریف لا تر اوسه د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد د مشرۍ لپاره له حکومت اجازتنامه نه ده غوښتې. د آصف په خبره کې چیرې د پاکستاني پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځ مشري قبلول غواړي، نو لومړی به د دې هیواد د حکومت رسمي اجازه اخلي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي آصف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنت ته د څرګندونو پر مهال کړي. د دې هیواد د مشرانو جرګې مشر رضا رباني تر هغې وروسته له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې بېلابېلو رسنیو څو ورځې مخکې داسې راپورونه خپاره کړل چې د پوځ پخواني مشر راحیل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د اتحاد د پوځ مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د دفاع وزیر جنرال راحیل شریف ته د اسلامي هیوادونو د پوځ د مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره له حکومته د اجازې اخیستلو خبره په داسې وخت کې کړي چې نوموړي څو ورځې مخکې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې پخلی کړی و چې جنرال راحیل شریف د دغه پوځي اتحاد مشر ټاکل شوی دی. خو خواجه آصف بیا مشرانو جرګې ته د پالیسي بیان ورکولو پر مهال ویلي چې جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و په خبره یې چې نوموړي له د پوځي اتحاد د مشرۍ لپاره له حکومت یا پوځ سره اړیکه نه ده نیولې. ښاغلي آصف همداراز ویلي که چیرې دغه پوځي اتحاد د مشرۍ لپاره د جنرال راحیل شریف لخوا د اجازت لپاره درخواست ترلاسه کړ، نو حکومت به په دې اړه قانون سره سمه پریکړه کوي. تر دې دمه لا په دې اړه د پاکستاني پوځ د پخواني مشر راحیل شریف غبرګون مخته نه دی راغلی.
د سعودي عربستان حکومت د 2015 میلادي کال په دسمبر کې د ترهګرۍ د مخنیوي په پار د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو یو پوځي اتحاد جوړ کړی چې مشري د سعودي عربستان پر غاړه ده.
د یادونې وړ ده چې په 2015 میلادي کال کې دغه پوځي اتحاد د جوړېدو پر مهال د سعودي عربستان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو پرله پسې اسلام آباد ته سفرونه کړي وو او د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره یې ملاقاتونه او دغه پوځي اتحاد د جوړښت او موخو په اړه خبرې اترې کړې وې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. یو ار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زیا ورو.
د امریکا پاوز نن ومنله چې امریکایي ځواکونه په نومبر کې د کندوز په بوزیکنداري سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په نشته کې 3 ملکی افغانان وژل دي. د امریکا پاوز نن په اعلامیه کې پر دې پېښه خوشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي ونو لدی عمله په نشته کې ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار په کندهار کې د ورستۍ 14 پاړه ابتدایي تیړنو څرګنده کړي چې د ولایت چې دغه 14 وسوالو طالبانو کړی ده. لبل په لوه ویل کیږي چې د کندهار والی به چې د دغه 14 لامل زخمی شوی وو سبا د درملنې لپاره جرمني ته واستول سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو د دولت له رئیس شیخ خلیفہ بن زاید آل نهیان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په کندهار کې 14 یو ار بیا غندلې ده. په دغه 14 کې په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر زخمی شوی دی او یو شمیر ډیپلوماټان یې وژل شوی دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مدافع سمر عباس همکاران وایي چې د هغه د ورکیدو شرایط لا نه دي څرګند سوي. په پاکستان کې د مدني پرمختګ د هادي اداره چې سمر عباس مشري کوله ویلي چې عباس د جنوري په ومه له کراچي ښار څخه لا درک سوي دی. د امریکا د جمهور ریاست مرستیال جو بایدن به اوکراین ته رسمي ورستۍ سفر وکړي. بایدن به د یکشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو او یو شمېر نورو لوړ رتبه اوکراینی چارواکو سره وګوري او له اوکراین د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او روسی چارواکي وایي د لیبیا لوی پوځي قومندان خلیفہ بلقاسم هفتر د دې هیواد په سواحلو کې د روسیې د الوتکو لژدون کې بيړۍ وکټله. د روسیې دفاع وزارت ویلي مارشال هفتر پروند د لیبیا په سواحلو کې د دوی د غستر بيړۍ لیدو ته ورغلی و چې په سوریه کې ماموریت پای ته رسیدلی او روسیې ته روانه ده.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل ک تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو کولای شئ چې ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده هغه ته مراجعه وکړئ. هلته نه وځي چې زموږ خبرونه او ریپورتونه له نور تفصیل او پزینو مواردو کې لاکسونو سره موندل شي، بلکې کولای شئ چې زموږ اونیس پروګرامونه چې مخکې خبر شوې دي او تاسو یې بیا اوریدو هیله لرئ زموږ د ویب پاڼې لارې واورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاتې ده. وسم سهرگل امیرزی دا سو اقتصادی خبر نوسر.
سلام، دا هم اقتصادی خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې تیر کال د نورو په پرتله یوازې د افغانستان د وچو میوو په صادراتو کې د 340 میلیونه ډالرو په ارزښت زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر 2015 کال پورې د هیواد د وچو میوو صادرات 290 میلیونه ډالر وو، خو په خبره یې چې 2014 میلادي کال کې دغه کچه 140 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې ده. د ښاغلي پسرلی په خبره د افغانستان وچه میوه پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ډیره صادره شوې ده. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د 2015 کال تر دې مهاله له 4.2 میلیارد څخه ډیر ترلاسه شوی عواید د افغانستان خزانه ته سپارل دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غراټول شوی عواید دوی په هیواد کې د مخابراتي خدماتو له درک راټول کړي دي. خاغلی سمیم زیاته کړه چې د روان کال د عایداتو لپاره ورکړل شوی هدف 4 میلیارد افغانۍ وو، چې په خبره یې دوی تر دې دمه له ټاکلي هدف هم میلیون افغانی زیاتې راټولې کړې دي. خاغلی سمیم امدار از ویل چې راټولې شوې پیسې به د مالی وزارت په لارښوونه د هیواد په بیلابیلو پرمختیایي پروژو ولګول شي. او د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړو، یو 1280 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړو، یو 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بورا 2400 افغانۍ، یو درین منی بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو کور کلی پروګرام خبريږي، ورپسې د ګړې اچار لا یاد مپسې.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو د راستنو شو افغان کډوالو له حال نه خبر یاست؟
کوم مشکلات بنده ته وژړم؟ د وبو مشکلات ته د خکنده سایمه خدای د تاشناب د کوټو متاجستا سر پناهی نه لرو، یخنی ده و ابره ده.
ولی مسئول اداره د دوی غږ نه اوري؟
دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابر کړي.
که چیرته یونیچسیار د هر څه زمینه برابر کړي، نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی؟ لس نور مؤسسات ته بیا څه ضرورت دی چې باید دلته شتون ولري؟
نن همدا موضوع څیړو. زما فرشتې مرسل، ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، په کابل کې د ترخیل په ډاک باندې مشهور سیمه غزای دی چې په لسګونو راستنه شوی افغان کډوال پکې میشت دی. موږ له ډیرو پوښتنو او مزل وروسته یاد شوی ځای ته ورسیدو. پرته له راغلو کډوالو نور خلک، موټر، دوکانونه او ګڼه ګوڼه نه لیدل کېدله. آسمان هم وریځ او هوا تیاره غوندې وه، نو ځکه لږ د ویرې احساس کېده. په لویه دښته کې ځای ځای چردیوالی ښکارېده. دا چې هوا سړه وه، کډوال هم د خپلو خامو خټو کوډلیو او خیمو ته ننوتلي وو. د کډوالو مشر مو پیدا کړ او د ژوند په اړه مو ورنه وپوښتل.
زما نوم غلام احدین.
له کوم ځای راغلی؟
د پاکستان.
دلته اوسل د ژوند نه راته وغږیږه، څه رقم ژوند لري؟
په دې خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلو. تشریف مراوی، حکومت چې دی زموږ حمایه وکړي، زموږ سره کومک وکړي چې زموږ بچان درس وایي، تعلیم وایي، د هر مشکلاتو سره مخ شو. یقین وکړه که بچان مو په پاکستان کې کاغذ ټول کړي، دلته اوس د مجبورۍ وځي بازار ته څه نه څه یا 50-60 داسې ګټه، او موږ ټول وزګار نه ته خپلې وینې چې دلته نه کار نه بس.
او کاکا، ته خپله سپینګیری مې کنه، اوس چې هوا سړه ده څومره دی یخ کېږي؟ څومره په تکلیف یې؟
والله ډېر مو یخ کېږي، خوراکي بېخي مو یخ کېږي، د اندازې نه بهر یخ مو کېږي. ټول بچان مو ټوخیږي او د مرضې سره مخامخ خو بس تېر د مشکلاتو سره مخ. کوم مشکلات مو شته؟ احتیاط کوو. زما خپل واده په پاکستان کې سوی دي، بچان مې هلته سوی دي، بچان مې هلته سکول وایي، اوس دلته د سبقونو محروم دي.
جمشید بیا یو بل راستون شوی کډوال دی. کور ته بوتلو او د څښاک اوبه یې راوښودلې چې په څه ډول ځای کې دي. د چاردیوالی په یو خوا کې غوچوړی وستلی و، بیا یې پلاستیکي ترپال پکې هور کړی و. په هغه کې هغه اوبه ساتلې چې ټانکر ورته راوړلې او دوی په بیه اخیستې. د همدې غوچوړي په سر یو خیرن پلاستیک غوړولی و. کله مې چې پلاستیک لرې کړ، اوبه دومره چټلې وې چې خپل اصلي رنګ یې بایللی و، خو دوی د مجبوریت له وجې څښلې.
دغه دي د اوبو مو تخپله وګوره، لاندې مو ترپال هوار کړی، اوبه مو پشکې درولي. د ټانکر په 400 روپۍ یو ټانکر مو ژاوه. پیسې مؤسسې والا راکړې، هغه مو دا یوه یوه نیمرم په واخیستل. بس چوپړې مو پکې جوړې کړې. الله اکبر، نورې څه نشته.
په کور کې تاسو څو کسان اوسېږئ؟
په کور کې زه خپله 4 فامیلې یم. ټوټل د پلار مې 8 فامیلې دی. کوټې مو دا اوس په لالم راتاسي. تقریبا 300 ماشومان دي. ان پاره دي ښوونځی نشته چې ورسې. بیماری ډېره اوس زکام
سره دومره سونزو سره سره بیا چې کله خپل هوا ته راغلی ته خوشاله یې؟
ولی نه خوشاله، خپل وطن خو ډېر ښه خوند کوي. دا سوچ خو نهسته در سره چې څوک به دې ونیسي، یا پولیس یا د حکومت په تنګ کې چېرته ځي. دا خو خپل خاوره ده.
ته همالته پاکستان کې پیدا
شوې؟ پاکستان کې پیدا
شوې. هېڅکله افغانستان ته نه وې راغلی؟
نه هم راغلی.
هلته خپلو خپلوان څنګه بیا پېژنې؟
یار دا ډېرش کاله کېږي، دا مشران سره پېژني، موږ نه سره پېژنو.
دا هم درته یو نوی څیز ده چې کله خپلوان وینې.
هو ډېر ښه خوند کوي چې دا خپل خپلوان وینم، چې دا مې تره دی، دا مې د تره زوی دی، دا مې د عمه د عمه زوی دی. دا خپل قومي اوس بعضې راغلي دي، بعضې پاتې هم دي پاکستان کې.
د چاردیوالي په بله خوا کې 15 مېرمنې له ډېرو ماشومانو سره ناستې وې. یوې خپل بچی ویده کاوه، بلې ډوډۍ ورکوله، او درېیمې خپل یو کلان زوی له وریځې څخه راوتلي کمرنګې لمر ته مینځه. نږدې ورغلو او ورسره وغږېدو.
هلته چې راغلي تاسې له کومو مشکلاتو سره مخ یئ؟
بارانونه د ماشومانو نه جوړې دي. دا مشکلات
نو په دغه ویلې کې خو تقریبا د شلو ماشومانو نه هم ډېر دي. دا د چا دي؟
شپږ کورې.
ښه، ته نوم راته وایې؟
ګلدسته. څلور کوچنیان.
څلور کوچنیان. دا په غېږه کې ریزي ده. دا د لور ده که زوی؟
زوی.
ښه، دا وروزو باندې څه ورته کش کړي؟
دا رنجه.
ولې؟
خیال دی.
ښه، بیا په دې یخ کې خیال هم پکې.
بس نسو
اوس درته وایې څه غواړې؟ تاسې څه رقم یو سوند باید ولرې؟
موږ ته بوټي راوي مستا دغه پیسې پیدا کړي. یو شی دی، یو شی نه، یو شی پیدا
چې ژوندم سم سي.
او ژوندم سم
سي. خیر اوسې مننه. ښه، دلته دا بله ترورم ناسته ده. تاسې چې کله له پاکستان افغانستان ته راغلی کنه، هغه تر ټولو لوی مشکل څه شی ده؟
مشکل مې دا دی نه بوټي لرو کوچنی نه جوړې.
ښه، او دغه یې کړي چې دا د څو میاشتې نه ده؟
کم
دا ماشوم
دا دوه میاشتې دی.
د دې چې یو خوسی به څه رقم کې
په څه شته دوه خدا شاخه خټولو نو که بخاري لګو دا یو کوټی کې ژوند تیرو.
تر اوسه خو بدر نه ناروغه سوی نه؟
ناروغه دې ټخ یاد نه جوړې.
دا وړکا یې ناروغه ده؟
ډاکټر نه څه دوا نه څه پیسې نه څه پچ شو
ټخېږي.
و بن لرو تشنابونه نه لرو کنارابونه نه لرو. خدا ما حال ته ورته ماجر ژوند خدا غ حال دې سختي و دغه ته دا حال در باندې راځي.
لا یخ سره څومره پازابې
نه سره پازابې مور دسی پازابې چې بل نه جوړېږي. کوچنیان موږ راته نه جوړې پراته دی او یخې کېږي کوټه مو یخې دي.
دغه چاردیوالي کې چوزو ته ولاړې کنه خو شا کوټې دي دا چادر ته جوړې کړې.
د کرایې ځای کې نهستي.
کراور کوي؟
وای کراور کوي.
څو کراور کوي؟
پر کوټه زر زر روپۍ دي.
بیا پیسې څنګه لرې؟
پیسې نو خدا دې نارینه مې وتلې دي په دیاړې کې میړه مې تللې دي دوه ماشومان تللې دي هلته پر روز باندې لړې درولې ده. دا مې د سودا خرڅې.
کله چې خپل هیواد ته راغلې خوشاله شوې کې خفه؟
خوشاله چې اره خوره ما سره سي نو ولې نه خوشاله کېږم؟
او څه مشکلات اوس لري څنګه؟
چې اوس مشکل لري نو خو به دی یم چې خدا اولادونه مې به سبق دي، به سکول دي، به مدرسې سو موږ دغه حالې دا مو ژوند دمو لسنه
دا وره چې اوس ولکنه بیا کوټې سره خامې ډېرې اخی وي.
کوټې خو ته سي اخی مور چې درته ما د خپل داس سره ملولې درکې نه دسي اخی ما شوم مې د درې ورځې کې د سپټال راوستې د پرېشن مې کوي دسي اخی چې دا شوم تر دې وزرو مې اخ مې کړ بوټي د لاندې خښتې دي په بای مې بوټي اخیستې دي.
دا سختې لري چې وبنه لري بوټي نه لري یخ ته پازا به ماشومان مو یخ کېږي بخاري نه لري روپۍ نسته چې یو کار ما وکړ بخاري یو بوټي شي واخو دا لري نسته هیڅ کار نه است.
او دا غیږه کې چې دا د ماشوم دی د څومره وخت ده؟
دا قریب د یو کال دی. زه ودا سوم
ولې دومره ځای پاتې ده؟
څه خبرم کمزور ده چې څه
پوسه. ښه، او یخ نه څونه پازاب دي؟
یخ نه ډېر پازاب بيخي.
ښه، او دا ورکه څنګه؟
دا ورکه وز دغه سپشن کې په چم په غیر شي نه څه کو بخاري نه صدقه یخ ته بناسین.
څو ماشمان لري؟
دغه یو دی.
ام دا یو ده؟ ام دا یو د چې دنه ډېر پېچلای
یخ دی نه څه کو مجبور یو.
نایم جان 12 کلن ماشوم دی. هغه په پېښور کې پیدا شوی. وای دی لمړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی. دی هم له سړی واسخه شکایت کوي.
خو یخ مو کیږي بیخي یخ دلته ډیر دی او هو غرب بیخ کې او مدرسه دا غیت په دا یخ کې سهار زو او کور کې بیخي یخونه دی او کوټې مو یخ دی بوټې نه لرو چې بخاري بلی کو.
ته پاکستان کې پیدا شوی که دلته؟
پاکستان کې.
دغه واورې دلته سوی کنه دا لري په خالي دلی وي؟
یا دا مې اوس ولیدلې دغه دونی اریان ورته تللی مې یخ مې کیږي.
دا واورې کیږي دا لري خوښیږي کنه؟
خوښیږي مې ولې مې نه خوښیږي اوس غنه ایم دلته دا زمين بيخي خوخ دي بيخي ش زاي دي
خو يخ دي کیږي
يخ مي کیږي او يخ دي دي
تاو د کالين لري چې وای غوندي
يا کالين نه رم بس دوی جوړي کالين لري ما يا جوړا وا غوندم بیا هفته په هفته یا یو
بیا د سمین جی بیا نور غوندی څه وخت دی ډیر یخ کیږي
بس د سهار د خو د اوس کې مې یخ کیږي
چې یخ دی اوس بیا مورته څه وای
مورته وای ما ته یو خولی واخ یو پټو واخ دغه واخ چې وای غوندم
بیا څه درته وای
هغه لا ته وای وای زه څه کوم په سینې څه چې درته وای
دا چې یو ان ایچ سی آر له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړې موږ د یو ان ایچ سی آر له ویان نادر فرهاد څخه پوښتلی دي
هر یو کس ته موږ څلور سوه ډالره ورکوو او تمه یې موږ دا دي چې د خلک وکولی شي د هغوی ترانسپورتي مصارف چې دي د دې مساعدتونه تر پوښښ لاندې لاسي او همدارنګه د هغوی د بیرته میشتېدلو دپاره وکولی شي چې دې نقدي مرستو نه استفاده وکړي
کومې مرستې چې دوی کوي د راستنه شوو کډوالو د قناعت وړ نه دي موږ دا موضوع له نادر فرهاد سره شریکه کړه هغه ویل
کچیرته یو ان ایچ سی آر یو راستنیدونکو د پاره د هر څه زمينه برابر کی نو د دولت ته بیا څه ضرورت دي او پنځه ایش وزارتونو ته بیا څه ضرورت دي او همدارنګه د جهانی بانک آسیایی بانک او یو ان ډی پی او لس نور مؤسسات ته بیا څه ضرورت دي چې باید دلته شتون ولري نو باید خلک په دې باندې پوه شي چې یو ان ایچ سی آر یو بشري مرستې دي مونږ بشري مرستو ادامه ورکو او دا مونږ اساسنامه دي خو دا مونږ دنده هم ده چې باید دولت سره او نورو مؤسساتو سره د غوی پارتیا او د پاره د راستنیدونکو پارتیا او د پاره یعنی خبرې اترې کوو دولت سره غږیږو دولت سره کینو بحثونه کې عمده فشار د یو ان ایچ سی آر دادی چې یوازې بشري مرست نه بلکې انکشافي مرست ته د خلک اړتیا لري کولای شي چې مونږ یې وایان وي د کډوالو لپاره چې دولت او نورو مؤسساتو د غوی توجه په دې موضوع باندې اړه کو چې باید د خلکو سره باید خامخا مرسته وسی ځکه چې مستحق دي مستعزف دي
دا چې د کډوالو چارو وزارت له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړي او په راتلونکي کې څه پلان لري د اچو وزارت مطبوعاتي مشاور عفیز احمد میخیل نبی وورو
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ ترڅو چې دغه پلان پر اساس به راستي وشي په دویمه برخه کې دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوی او کار کوي دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمينه برابر کړي مستحق پین پیژندل کیږي کوم کورنۍ چې مستحق دي د ولسمشر دی او سلورم غنې فرمان پر اساس او د زمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا هغوی ته یو یو نوم رزمکه ورکول کیږي کابل او ننګرهار کې صحیح مشخص شوی د کابل په باریکاب کې 10,000 نمرې د رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي په باریکاب کې یو شهرک جوړیږي مستحق کورنۍ منګه د غیدارې ته معرفي کوو تر څو هغوی ته یو نوم رزمکه ورکړي کابل کې د ګوسفندر سیمه کې د کوه کورخ په سیمه کې صحیح مشخص شوی همدارنګه په ننګرهار کې هم د ګمبيري دښتې په ساحه کې مثلا د شیخ مصری په ساحه کې د چمتلی په دښته کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغه ساحو کې یو شمیر سیمې مشخص شوی او تدابیر وروسته به د دغه شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام خدای مروغ او خوخ لرا
یادینو میرگوله تو دل تجر کوه پورتا کیه که نندو گوری اچار خبرامونه یادینو زو ابو میوراندی کو
غلشه لیوانه یا زدل تا وایاندیم زرل سټډیو وزه
زیاتینو ته په خبره نه پوهیږي اوس به دې زیاتی سا صاحب در په مور کا کما
او ته دې کا چې وځه خو ما
نه نه سمې دې ته نه نه پرېدا یا وې دې
پرېدا ابو دې ته په نه کا خو دې دې نه ما نه پرېدا خو دې دې پرېدا
هلا توبه
ابو سټې ماشي
خیر یوسی
او ودلی دو داشم سو بیا خلق ما بی بلا ماتوی
زا خیر دن میرگول زویا نن با دی گولی اچار خپرانا زاو شمسو او ری دون کتا وراندی کو ما خپا کیگا زویا
ابو ده تا خاطر ده کنه ولا کل استیدیو نو اتلاو
اوهو ولا پزور خودی او باسم زیتی نو
غلش شمسو
زویا
په تیر 2016 کال کې د ګورې اچار څو ځانګړي خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوو چې د تیر کال له مهمو پیښو پرمختګونو او په شاتګونو څخه بیا خبر شي.
نو زیاتینو لومړی څه وړاندې کوو؟
په 2016 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د دې پوښتنې ځواب د بوټ پاکانو د شورا د لوی رئیس له خولې اورو.
زه زیاتینو روایه وروه.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنی چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه تنده ملا ورته کروپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
دا خو رښتیا هم ډېره مهمه شوره ده. اوس خو زیاتینو رښتیا هم د پرمختګ لپاره بوټ پاکۍ ډېر ضروري کار دی.
ځه ښه شوه، څوک یې غواړي چې ښه موقف او څوکۍ ترلاسه کړي نو د بوټ پاکانو د شورا عضویت دې حاصل کړي. تېر کال حکومتي او دولتي خالي پوستونه اعلان نه سول، دا چې ولې؟ دا خبر واوره.
سمه ده، زیاتینو پلی کړه.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلاپسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلاپسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي، ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته اسوي.
چارواکي ډېر بلا خلک دي، زیاتینو هر څه ته یې پام وي. د تېر کال کوم فرهنګي خبر هم و که نه؟
هو، دغه فرهنګي خبر به اوس اورېدونکو ته ور واورو.
په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چېرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرې د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
ابو، تیر کال د ځوانانو لپاره هم څه کار شوی و که نه؟ ځکه چې ځوانان هم د دې هیواد مهمه برخه ده.
هو، ډېر کارونه سوي دي. د ځوانانو د چارو د لوی مسؤل خبر واوره.
د ځوانانو د چارو مسول فرمایلی دی چې تیره ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه و راغلي غیر حاضر شول.
ابو خانو تیر کال نور کوم کارونه سوي دي زیاتینو؟
تیر کال یو مهمه مشاور مقرر سه، دغه دی دا خبر واوره.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پیس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سر ته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
ابو تیر کال کمیسیونونه هم جوړ شوي دي که نه؟ ځکه چې پخوا خو زیاتینو کمیسیونونه او سیمینارونه خو ډېر جوړېدل.
او په 2016 کال کې لا پخوا نه ډېر کمیسیونونه جوړ شول. لنډیز دلته واوره.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره باصلاحیته کمیسیون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسیون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسیون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسیون کارونه وارزول شول.
ابو بیا د دغو کمیسیونونو د کار نتایج معلوم سو که نه؟
د نتیجو د معلومولو لپاره نه و جوړ شوي زویه، د خلکو د احساساتو د کینولو لپاره جوړ شوي و.
ښه
و
زیاتینو، ابو په نظامي برخه کې هم څه پرمختګونه سوي و که نه؟
دغه خبرې واوره پوه بسې.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي.
دا تیر 2016 کال زیاتینو ښه برکتي کال و، ټول برکتي کارونه پکې ترسره شوي و. او ابو
او خدای مو دې له دې وروسته مل سي، که ژوندي و وروسته له دې نه به څه څه ووینو.
ابو زیاتینو ارمان چې اوس بس وګوی هم راسره وای، بیا به دې زیاتینو د مانه تعقیل دلی وه. او ابو
ځه زویه، اوس هم ښه وې، له اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړو.
جادینو اوریدونکو تو خدای پامان.
Oh,
مشتون بلتا مڑی مڑی تموت سا در درمان سا